سر ایراد 20,000 تشکر از شما.
السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د خبري مجلې ته مو زنوري اس نوري هرکلی کوم. پایل د دې سات په خبرونو کو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه وایي په تېر یو میاشت کې د هزار تبر شیګانو په وړاندې تاوتریخوالی زیات. یو نامه نن دوشنبه په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې تېر میاشت په کابل، بغلان او هرات ولایتونو کې پر شیګانو بریدونه شوي دي. په افغانستان کې پر شیعه مذهب وروستی برید د تېرې جمعې په ورځ په هرات کې وشو چې د دو دیني عالمانو په ګډون شپږ تنه پکې ووژل شول. یو نامه د قربانیانو کورنیو ته تسلط ویلی او د شویو پیښو د څېړنې د عاملینو د حساب کتاب او له ګواښ سره د مخامخ کسانو د خوندیتوب د ډیرېدو غوښتنه یې کړې ده. پر شیعه مذهبو د شویو اکثریت بریدونو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه منلی دی. داعش پر شیعه مذهبو ملکانو سربیره د طالبانو پر یو شمېر چارواکو او بهرنیو اهدافو د بریدونو مسؤلیت هم اخیستی دی. جاپان له افغانستان سره د 8.5 میلیون ډالر نوي مرستې ژمنه کړې ده. په کابل کې د جاپان سفارت نن دوشنبه په خپله ایکس پاڼه په خوانی ټویټر لیکلی چې دغه مرستې به د ملګرو ملتونو، نړیوالو سازمانونو او غیر دولتي مسؤولو لارې اړو افغانانو ته ورسیږي. د دغو مرستو اعلان داسې مهال کېږي چې نن د ډسمبر 4 په افغانستان کې د وژل شوي بشرپال جاپاني تتسو ناکومورا 4 تلین دی. ناکومورا د 2019 کال د ډسمبر په 4 په ننګرهار کې د نامعلومو کسانو له لوري په ډزو ټپي او وروسته په روغتون کې سا ورکړه. د استرالیا د بهرنیو چارو وزارت خپلو اتباعو ته هغه خبرداری تمدید کړی چې افغانستان ته د نه سفر کولو په هدف یې ورکړی دی. د وزارت نن دوشنبه په یو بیان کې ویلي د پلازمېنې کابل په ګډون په ټول افغانستان کې د ترهګریزو بریدونو دوامدار او لوی ګواښ لا پر ځای دی. په بیان کې زیاته شوې چې استرالیایي اتباع په افغانستان کې د تښتونې توقیف له جدي ګواښ سره مخامخ دي. د استرالیا د بهرنیو چارو وزارت نه دی ویلي چې د ګواښونو دغه راپورونه یې څنګه ترلاسه کړي، خو خپلو اتباعو ته یې سپارښتنه کړې چې افغانستان ته سفر ونه کړي. د طالبانو حکومت هم تروسه په دې اړه تفسیر نه ده کړی. د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین له یو وسلوال بریده روغ وتلی دی. د نوموړي د موټرو پر کاروان نن د بلوچستان ایالت په سرحدي ښار چمن کې ډز شوي دي. په بلوچستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مسؤول زبیر شاه غاچ له پښتین سره د لارې ملګری او مشال راډیو ته ویلي د منظور پښتین پر موټر څو مرمۍ لګېدلې چې یو همکار ټپي شوی دی. د نوموړي په خبره په ډزو کې یو میرمن هم چې لاروی و ټپي شوې ده. منظور پښتین چې په چمن کې د پرلت ګډونوالو ته له وینا وروسته د بلوچستان تربت ښار ته روان و چې برید پې شو. تر اوسه امنیتي چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي او د دې پېښې مسؤلیت هم تر اوسه چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. اسرائیلي پوځیانو نن دوشنبه په غزې ترنګه کې د سخت دریځ حماس ډلې له وسلوالو سره چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګره ډله بولي جګړه کړې ده. د رویترز خبري اژانس د راپور له مخې داسې ښکاري چې اسرائیلي پوځیانو د کلابندې غزې په جنوبي د کډوالو په ګڼ مېشته سیمه کې پلان شوې ځمکنۍ جګړه پیل کړې ده. رویترز بیل دی چې د کرم مرګ ژوبل شمېر وښي ویلي د اسرائیل په تازه بمباریو کې لسګونو فلسطینیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د اسرائیل او حماس د دریز ډلې ترمنځ جګړه له ورځنی اوربن وروسته چې د دسمبر په لومړۍ نیټه پای ته ورسید بیرته امپل شوې ده. دغه اوربن په محل د حماس له خوا يرغمل شوی 150 تنه چې ډېرې اسرائیلیانو د فلسطین له 240 بندیانو سره تبادله شول. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي ایران به په سوریه کې پر خپلو ګټو حملو ته ځواب ووایي. د دې وزارت وایي ناصر کنعانی دغه څرګندونې نن دوشنبه په سوریه کې تېرونی د اسرائیل لخوا د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواکونو د دو غړو د وژل کېدو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړي. کنعانی وویل د ایران د ګټو پر خلاف او په سوریه کې زموږ د مشورتي ځواکونو په وړاندې هر عمل به بې ځوابه پاتې نه شي. د ایران دولتي رسنۍ د دسمبر په 2 راپور ورکړ چې په سوریه کې د ایران له سپاه پاسداران انقلاب د ځواک دوه غړي چې هلته د پوځي سلاکارانو په توګه دنده ترسره کوله د اسرائیل په برید کې ووژل شول. دا لومړی ځل و چې ایران په غزه کې له روانې جګړې سره هم مهاله په سیمه کې د هېواد ته د تلفاتو د اوښتو خبره کوي. ازادي راډیو اوري وړاندې په خبرونه کې به واوري چې د راپورونو له مخې ایران په 14 ولایتونو کې افغانان له اوسېدو او کار کولو منع کړي دي. په هغه هېواد کې میشت افغان کډوال هم د ایراني چارواکو د فشارونو خبره کوي.
میه گفتم شاید نشه.
یو اونی هم نکیږي چې زما ورور پولیسو په میټرو کې ونی او افغانستان ته ولیږه. دې ته ورته ډیر ستونزې لري.
د افغان کډوالو په اړه د ایراني چارواکو د نوي اقدام په باب مو د سیاسي چارو له یو شننونکي سره مرکه کړې ده.
فکر کوم دا په خپل ذات کې بل ډول فشار راوستل دي په اوسنی حاکمانو باندې چې دوی دې ته اړ باسي چې خپل مهاجرین په خپل سمبال کې.
د پښتون ژغورنې د غورزنګ مشر منظور پښتین په چمن کې یو وسلوال بریده رنن روغ ووت.
امدغه چمن شار کې یو پرېس کلب د چمن شار او غي باندې التا کې نږدې غې سره ډزې شوې دي. اوس دا نه معلومه چې امنیتی چارواکو کې دا ډزې چا کړې دي.
په نړیوالو موضوعاتو کې به په غزه کې د روانې جګړې له ورستي حاله خبر شي.
در دې شي به
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
ایران شپارس ولایتونو ته د افغانانو سفر منع اعلان کړی او پر دوی بیلابیل بندیزونه لګولی دي. د ایران ایسنا خبری آژانس په کرمانشاه ولایت کې د یوه چارواکي حمزه سلیمانی له قوله خبر ورکړی چې ویلي دي افغانان له دې وروسته نشي کولای په دې ولایتونو کې ژوند او کار روزګار وکړي. له بلې خوا په ایران کې میشت افغان کډوال هم شکایت کوي چې په وروستیو کې د دوی ژوند په ایران کې تریخ شوی دی. جزئیات د امید زهین مل رپورټ کوي.
د ایران ملي امنیت شورا شپارس ولایتونو ته د افغانانو په سفر بندیز لګولی او په دې ولایتونو کې د دوی استوګنه او کار روزګار هم منع اعلان کړی دی. دا خبره د ایران په کرمانشاه ولایت کې د وګړو بهرنیو کډوالو عمومي مدیر حمزه سلیمانی د ایران اسنا خبری اژانس سره مرکه کې کړی ده. هغه ویلي چې له دې ولایتونو یو یې هم کرمانشاه ده چې پکې د لیندۍ له اتمی د دې پلان تطبیق پیل شوی او دوی د ښار په ګډون په بیلابیلو سیمو کې عملیات هم کړي. هغه په دې عملیاتو کې د یو شمېر افغان کډوالو د نیولو خبر هم ورکړی خو شمېری نه دی ښودلی. حمزه سلیمانی دا خبره هم کړې چې دوی د څه کال لپاره د بهرنیو اتباعو د کنټرول او څارنې لپاره اته بیلابیل اجرایوي کړنلارې عملي کړي دي. د ایراني رسنیو د راپورونو پر بنسټ د کرمانشاه په ګډون شرقي او غربي اذربایجان، اردبیل، زنجان، کردستان، همدان، ګیلان، مازندران، سیستان، بلوچستان، ایلام، لرستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلاویا، بویراحمد او هرمزگان له هغو ښارونو دي چې د افغانانو په اوسېدو او کار روزګار پکې بندیز لګول شوی دی. د طالبانو حکومت د ایران د دې پریکړې په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو وړاندې یوه اعلامیه کې له پاکستان او ایران غوښتي وو چې له افغان کډوالو سره ښه چلند وکړي. په ایران کې میشت افغان کډوال بیا وایي له سخت حال سره مخ دي او ورځ تر بلې پرې په دې هیواد کې د ژوند کړۍ راتنګیږي. په ایران کې میشت افغان کډوال شریف متین ازادي راډیو ته وویل
وضعیت مهاجرین متاسفانه در
لاتیر دو نه راهیس پټول ایران کې د افغان کډوال وضعیت ډیر اندخمنون کیدای. افغان کډوال په ډیر سخت او بد حالت کې ژوند تیروي. پولیس ټول افغانان کاسناد ولري او کنه نسی هغه چې اسناد لري ورته تیروي او بیا د اصفهان کم طبيعي
آسان اسپان.
یو بل افغان کډوال بیا د خپل نوم د نه خودو پښات ازادي رادیو ته وویل هر ورځ په ډیر شمیر افغان کډوال نیول کیږي او په زور بیارته افغانستان ته شړل کیږي.
میه گفتم شاید نشه.
یو اونۍ هم نه کیږي چې زما ورور پولیسو په میټرو کې ونی او افغانستان ته ولیږه. دې ته ورته ډیر ستونزې لري.
د یادونې دا چې مخکې د ایران د کورنۍ چارو وزیر وحید احمدی په دې هیواد کې د بی اساس افغان کډوالو د وستو خبرداري هم ورکړی. هغه ویلی د طالبان حکومت باید د افغان کډوالو د ستنولو لپاره شرایط چمتو کړي. خو د ایران د کورنۍ چارو وزیر دا خبره هم کړې و چې د طالبان حکومت ترې د افغان کډوالو د بیرته ستنولو لپاره وخت غوښته. هغه دا خبره ایران ته د طالبان حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال عبدالغنی برادر له سفر وروسته کړې و. د ایرانی حکومت د رسمي شمیرو پر بنسټ په دې هیواد کې نږدې 15 میلیون افغان کډوال مشتي چې لنیمې زیاتې هلته د اوسېدو لپاره قانوني اسناد نه لري.
په راپور کې مو اوریدل چې د راپورونو له مخې ایران په شپاړس ولایتونو کې افغانان له اوسېدو او کار کولو منع کړی دی. په دې اړه مخکې د سیاسي چارو له شنونکي سید ذاکر شاه صادق سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې وپوښتل چې په افغان کډوالو پاکستان پر وروستیو کې فشارونه زیات کړي وو. له هغه هیواد افغان کډوال باسي او له ایران هم د افغان کډوالو د ایستلو بهیر روان. خو اوس ویل کېږي چې په شپاړسو ولایتونو کې افغانان له اوسېدو او کار کولو هم منع شوي دي. تاسو دغه د ایراني چارواکو اقدام څه ډول ارزوئ؟
پټول کې خو د نړیوال قانون سره په ټکر کې ده او د ځنګړې توګه د مهاجرت قانون سره په ټکر کې چې کله دا مجبور وګړي حالت پناه خستې ده او د یعنی د لاندې مودیم ندی اکثره د ډېر مدین حالت پاتې دي یعنی نه په اسلامي لحاظ او نه په بشري قانون په لحاظ دا جواز ورته شتون لري چې د داسې مجبور خلکو سره داسې ظلم او ستم شروع شي او له بلې خوا نه د فکر کوم یو څه نورې ستونزې هم شته دي هغه دا چې دواړه ملکونه یعنی ایران او پاکستان تقریبا د افغانستان دغه چټک پرمختګ لږ ورخطا کړي دي چې دوی د بنسټیز کارونو لپاره ډېر په چټکتیا سره یا د اوبو د کنټرول مسله مطرح کیږي نو فکر کوم دا په خپل ذات کې یو بل ډول فشار راوستل دي په اوسنی حاکمانو باندې چې دوی دې ته اړ باسي چې خپل مهاجرین دې په خپله سنبال کی او تر څو چې موشي کولای دا غي نو چټک پروګرامونو مخنیوي وشي.
بله ساده چې د طالبانو د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ په ورستو کې یو لوړپوړی پلاوی هم ایران ته تللی و او ایراني چارواکو سره د چابهار د بندر ترانزیت او د غراز دینو نور په اړه خبرې کړې وي او دغه پلاوی تقریبا راضي و له دغه سفره ورسته څرګندونه کوي چې دوی ویل د ایران کې د افغان کډوالو پر موضوع هم خبرې کړې وي یعنی هغه اړیکو ته په پام سره چې د طالبانو حکومت له ایراني چارواکو سره لري په اوس وخت کې چې پاکستان پر افغان کډوالو فشار راوستي دا اړیکې دومره مضبوط نه دي له ایران سره چې دوی دغه فشارونه یو څه کم کړي وي پر افغانانو باندې لوي خو چې پاکستان پر فشارونه زیات کړي
زه فکر کوم دا به د دوه په ګټه وي دا به د افغانستان او د ایران په ګټه وي چې دا فشارونه په عین وخت کې د پاکستان سره په سازش کې په افغانانو باندې نوې اضافه شوه او بل خوانه هغه کوم ادعاوي چې دوی لري د اسلامي ترحم او مسلمانۍ یعنی دا ټول د سره په ټکر کې دي یعنی دوی خپل د اسلام او مسلمانۍ هم تر سوال لاندې دي دوی خوزان یا بیلګه بولی په اسلامي نړۍ کې د خاص کر په تشیع مذهب کې نو په داسې یو حساس موقع کې د عمد انساني قوانینو سره په ټکر کې او عمد اسلامي قوانینو سره په ټکر کې دي نو په هغه لحاظ زه فکر کوم دا به هم هغه راتلونکي اړیکې او مناسبات ته یو څه زیانونه ورسوي سربېره په دغه افغانستان به خپل ستونزې ولري خپل ستونزې سره په پښتو یو راز پر ودري لکن دا په همسرګي کې دا انډول ساتل او دغه ترحم نه کار اخستل بیا داسې مجبور خلکو سره په داسې سخت جیني کې چې دا اوس ترجمه را روان دی په افغانستان باندې د دې خلکو ایستل یا د دې بیرته شړل او یا د دې لاس د کار اخستل دا بالکل ظلم دی
او تکه څنګه تاسو هم په خپل خبرو کې اشاره ورته وکړه افغانستان وضعیت هغه سده بشري وضعیت ډیر ناوړه ترسیمیږي څه فکر کوي چې د دوړو غونډیو د ایران او د پاکستان ترمنځ به د افغان کډوالو په ارتباط د دوی ترمنځ کوم همغږي وي چې دغه سي ورته اقدامات کوي فشارونه زیاتوي پر افغان کډوالو
د کلنن خواندار څخګاری ځکه چې په هم زمانه وخت کې یعنی کله چې پاکستان او هغه یو ماکت صدر اعظم دا سټیشن نیسی چې هغه خپل د اجرایي صلاحیتونه اصلا صلاحیت نه لري لکن دا څه باید سره وایي چې د کیو د دوی ترمن یا منطقوي استمیز یو توافق شوی دا او دا د تا ورختا دي چې ګواکې دغه د اوبو د مدیریت او کنټرول مخه په یو شکل د اشکال ونیسي سره چې یو څو کال نور خاموشي کوله سره د مفتي اوبو دواړه هیوا دونه تر لاسه کی او د فشارونو په وسنی حاکمانو باندې په یو ډول باندې راولي سره چې د هم بنسټیز کارونه او هم د سړکونو کارونه په مجموع کې دا پروژې په یو خان را پیدا شي په هغه دغه کو دي د کوشش وکړي چې جګړې
آیا فکر کوي د افغانستان دغه معاصر تاریخ ته په پام د افغانستان مشرانو فشارونو ته تر اوسه غاړه ایښې ده چا
تر اوسه پورې خو دا تاریخ خود لري چې افغانان به ډېرې سختۍ ګاللي خو چاته غاړه نه دی
خېر
مرګونه ګاللي او دیدم باید دا تاریخ په یاد وي او هیڅ کله د افغانانو د پویره کېږي هم نه ده
د سیاسي چارو له شنن کې سید زاکر شاه صادق سره د افغان کډوالو په اړه د ایران د وروستي اقدام په باب مرکه او د راپورونو له مخې ایران په شپاړس ولایتونو کې افغانان له اوسېدو او کار کولو منع کړی دی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال نن اسلام آباد ته رسیږي چې په هغه هیواد کې د میشتو هغو افغان کډوالو په اړه چې د امریکا د ویزو غوښتنه کړې او په پاکستان کې منتظر دي له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو په وزارت کې د وګړو او مهاجرینو چارو مرستیال جولیتا والس نویس به په پاکستان کې حکومتي چارواکو غیر حکومتي او د نړیوالو سازمانونو له استاد سره د افغانانو پر ستونزو خبري وکړي. نور په دې راپور کې
د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت درې لوړ پوړي چارواکي پاکستان ته سي څو په دې هیواد کې د میشتو هغو افغان کډوالو په اړه چې د متحده ایالاتو ویزو ته غوښتنلیکونه سپارلي له پاکستاني چارواکو او نورو ادارو سره یې په اړه خبري وکړي. تمه ده چې له دې چارواکو لومړی نن د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو په وزارت کې د وګړو او مهاجرینو چارو مرستیاله جولیتا والس نویس اسلام آباد ته ورسیږي. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د دسمبر په لومړۍ نیټه ویل امې کلی کلی اغل نویس بعد د دسمبر تر ومه نیټه په پاکستان کې حکومتي چارواکو غیر حکومتي او د نړیوالو سازمانونو اساسو سره د هغو افغانانو په اړه خبرې وکړي چې امریکا او نورو هیوادونو ته د لوپ موخه په دې هیواد کې ځای پر ځای دي. په دې لامیه کې نوره توضیح نه ده ورکړل شوې، خو لکه چې پاکستاني حکومت د افغان کډوالو د وستو لړۍ پیل کړي، متحده ایالاتو د هغو افغانانو لپاره چې امریکا ته د تلو قضیه لري د خوندیتوب سندونه ورکړي څو امنیتي ځواکونه یې اخراج نه کړي. په اسلام آباد کې د امریکا متحده ایالاتو سفارت د واتس اپ یو شمیره هم اعلان کړی او له هغو افغانانو یې چې امریکا ته د تلو په شرایطو برابر دي وخت چې د ستونزې پر مهال ورسره په دې شمیره اړیکه ونیسي. خو له دې ټولو سره سره یو شمېر افغان کډوالو شکایت کړی چې پاکستاني پولیس زوروي. خای هم دی اندېښنو د امریکا متحده ایالاتو لوړ پوړي چارواکي سفر تړ کړی. پاکستان د اکتوبر میاشتې لپاره په دې هیواد کې د میشتو بې اسناد افغان کډوالو د وسول لړۍ پیل کړې او تر اوسه یې له څلور لکو زیات افغان کډوال له دې هیواد افغانستان ته ستانه کړي دي. په ورته وخت کې پاکستاني اکسپرس ټریبیون رسپانډ لیکلي د دسمبر په منیټه باندې افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړې اساسه ټام ویسټ هم پاکستان ته سفر وکړ او ورپسې باندې د دسمبر په نه همنه د پاکستان په چارو کې د امریکا د ځانګړي استازي مرسیاله الیزابت هرست هم اسلام آباد ته سفر ولري. د افغان کډوالو د اخراج په ګډون ورستیو کې د پاکستان او د طالبان حکومت ترمنځ اړیکې هم کړکېچنې ښکاري او د پاکستان موقت حکومت طالبان تورنوي چې په افغانستان کې د هغو ډلو پر ضد سخت عکس العمل نه دی ښودلی چې په پاکستان کې تر هغه بریدونه کوي. خو طالبان حکومت بیا ویلي دوی په بل هیواد کې د نامنې مسؤول نه دي او په پاکستان کې ناامني د دې هیواد کورنۍ موضوع بللې ده.
به هم پاکستان کې تم کې یو د پښتون ژغورنې د غورزنګ مشر منظور پښتین له یو وسلوال بریده روغ وتلی. د نوموړي د موټر پر کاروان نن د بلوچستان لات په سرحدي ښار چمن کې دز شوې دي چې د هغې یو همکار ټپي شوی. د غراز د دزو کې یو لاروی میرمن هم ټپي شوې ده. مخکمه د ازادي راډیو د مشال څنګه له ایډیټور داود خټک سره په دې اړه خبرې وکړې چې دغه پیښه څه وخت رامنځته شوې او په څه ډول.
د نن تقریبا د غرمې په وخت باندې د پاکستان افغانستان په وخت د غرمې په وخت منظور پښتین تللی او چمن شار ته چې دا د افغانستان پاکستان په بلوچستان یا د کندهار سره چې کومه پوله د دواړو ترمنځ الته تللی او په هغه شار کې یو پرلت روان دی. ځایي خلکو چې دی وته الته په ځایي ژبه کې لغړیان وایي دا هغه خلک دي چې دی د پولې یو خوا بل خوا ته خپل سامانونه وړي راوړي. نو هغه پرلت تقریبا نن فکر کوم چې پنځه سلویښتمه یا څلور سلویښتمه ورځ د هغه پرلت روان دی. نو دی هلته ورغلی او هغه پرلت ته نن وینا وکړه او له دې وروسته دی بیا روانو تربت تلو. تربت بیا دی بلوچستان یو بل شار دی چې په اغه کې بیا دی بلوچستانو یو پر لټ روان دی. نو دی په پام کې نیولې و چې دی بیا تربت شار ته ځي، خو همدغه چمن شار کې په دی باندې یو پرس کلب دی چمن شار او اغه باندې الته کې نږدې اغه سره ډزې شوې دي. اوس دا نه د معلومه چې امنیتی چارواکو کې دا ډزې چا کړې دي یا چا نه دي کړې.
مستقیم د دسپرلې موټر په نښه شوې ده په ډزو کې.
دسپرلې موټر باندې یو څو مرمې لګیدلې دي د چکم د سره چکم یو بل ملګری د زوبیر اغا نوم دی د بلوچستان کې د پی ټی ایم یو مشر دی. اغه مونږ ته په یو غږیز پیغام کې دا وی چې منظور په موټر باندې درې سلور پنځه شپږ مرمې لګیدلې دي.
څه ویل کېږي چې دا ډزې به چا کړې وي؟ چالو خو به دا حمله
شي ابتدایي توګه باندې خو همدغه سړی دا زوبیر د مونږ ته دا وی چې دا شوی دی چې دا د غزې باندې امنیتی چارواکي ولاړو چې پاغي ګلیویز والا هم او پاغي پولیس والا هم وو او اف سیمونو اوس دزې خو دی وای د په وینا چې دا هم د دې د خوشوي دي یعنی امنیتی چارواکو له خوا. خو دا معلومه نه ده چې په امنیتی چارواکو کې بیا دا چا کړی دي چې اف سی کړی دي لویز کړی دي یا پولیسو کړی دي.
تقریبا نه پیښه ته په پام سره آیا داسې کوم ورته پیښه سره مخکې هم منظور پښتین مخامخ شوی
داسې یو پیخه یو وخشي او پی ٹی ایم بټول یوازې منظور پښتین باندې چې پی ٹی ایم باندې خړ کمر کوم واقعیا چې و پاغي کې ډزې شي پوج لخوا او پاغي ډېر کسان وژل شوی هغه وخت کې محسن داوړم او علي وزیرم پاغه ځای کې او بیا اخې نه پس علي وزیر اونې ول شو محسن داوړم سو وخت پورې پټو غالبا منظور پښتین په هغه وخت کې نو هغه ځای کې خو پی ٹی ایم په کسانو باندې ډزې شي هغه کې ډېر زیات کسان یعنی پنځه شپږ داسې ماته کرش مې رنه معلومه خو کسان په هغه کې وژل شوی او زخمیان شوی مو پکې
سموږ د مشال رادیو ایډیټور داود خټکو چې په بلوچستان د بلوچستان لټ په چمن سرحدي خارګوټي کې د پښتون ژغورنې د غورزنګ پر مشر منظور پښتین د نننی یو بریټ په باب نور معلومات را سره شریکول د هغه په موټر نن څو مرمۍ لګیدلې دي او د هغه یو همکار او یو لاروی میرمن ټپیان شوی دي تر اوسه د پیښې مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه ده اخیستې
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي
د اسرائیل په وزوي ځواکونه په غزې ترنګ کې له ما سخت دریځ ډلې سره په جګړه بوخت دي د لویدیزو خبری اژانسونو د راپورونو له مخې داسې ښکاري چې اسرائیلي پوځیانو په کلابندې شوې غزه کې خپل پلان شوی ځمکني عملیات بیا پیل کړی دي
د اسرایلی پوځیانو او حماس سخدري زډل ترمنځ چې امریکا او اروپای ټولنه ترهګر بولی بریدون اورسته له غبیا پایل شول چې د دوی ترمنځ ورزنای لنمحاله اوربند جمع پورس پایته ورسید د دغه اوربند پر محل د حماس لخوا يرغمل شوی 115 تنه چې تر ډیره اسرایلیان وو د 240 فلسطینی زندانیانو سره تبادله شول رويټرز خبري اجانس لیکلي داسې ښکاری چې اسرایلی پوځیانو د غزې تړانګي په کلابندې شوی او د کډوالو په ګڼمېشتي جنوبي سیمه کې پلان شوی ځمکني عملیات هم پیل کړی دي دغه تاریخواله داسې محل بیرته پیل شوی چې د اسرایلو نږدې متحد هیواد امریکا پر اسرایلو غږ کړی چې د غزې په جنوب کې د نویو پیل شوو عملیاتو پر محل د ملکی فلسطینیانو زیان محدود کړی د غزې اوسیدونکو رويټرز ته ویلي اسرایلی ټانکونو د ځمکنیو عملیاتو له پیل سره هم محاله د خان یونس او دایر البلا ترمنځ لوی لارې بند کړي او د غزې تړانګي په درې برخو ویشلې ده د اسرایلو پاوز نن سهار پر ایکس پانه یا په خوانی ټوئیټر یو بیان کې د غزې اوسیدونکو ته ویلي چې شاوخوا شل سیمه تخلیه کړي اسرایلی پاوز ویلي د غزې ملکانو ته امن سیمه مشخصوي چې هغوی ته کم زیان ورسیږي خو د ملګرو ملتونو چارواکي او د غزې اوسیدونکو وایي انټرنیټ او برېښنا ته د نه لاسرسي له کبله د غلارخونو ته پاملرنه په واقعي توګه ستونزمن کار دی په غزا کې له اوربند روسته بریدونکو کې دوار خو او ته مرګجوب لا وخته ده د اسرایل پاوز نن ویلي چې په غزا کې د ځمکنیو عملیاتو پر مهال د وجل شو سرتیرو شمیر شپږ یو ته پورته شوی دی د غزې د عمر وختي وزارت چې د حماس تر کنټرول لاندې د ویلي چې د اسرایل په جګړه کې د وجل شو کسانو شمیر ل 15 نیم زرو او وختي حماس سخدري زډل نګدې دوه میاشتې وړاندې د اکتوبر په ومه پر اسرایل په بریټ سره 1200 کسانو وجل او شاو خو 240 نورې برم تا کړل له همغه مهاله تر اوسه پر غزې د اسرایلو غچ اخیستون کې بریدونه دوام لري چې له ورزنی اوربان پراته نږدې هر ورځ د جګړې او مرګ جوړ راپورونه ورکړل شوې دي
له خبرونو ور اخوا
د برخه کې مخکې لدی چې تاسو په غوښتو پیغامونه درته خبر کړو د په کابل کې د برېښنا لپاره چاوېو د کابل او د غرض د یو شمېر ولایتونو د اوسیدونکو د شکایتونو په باب باوري دوی وایي چې د هوا په سړېدو سره برېښنا ته التیا زیاته شوې خو لسه مودې رئیس د برېښنا پرچاوي ډېره شوې ده بلې خو بیا د برېښنا شرکت مسؤلینو په خپل ایکس پانه په خوانی ټوئیټر کې خلی چې له ازبکستان څخه د وارداتي برېښنا سیستم چې 50% کموالی پکې راغلی وو پرون یکشن به دغه سیستم بیرته ورغول شو
په داسې حال کې چې د ژمي په رانګ کې دوه سره هوا مخ په سړېدو ده د پلازمینه کابل په ګډون د افغانستان د اکثر ولایتونو اوسیدونکو شکایت کوي چې د برېښنا پرچاویانې ډېری شوې دي د ننګرهار ولایت یو تن اوسیدونکو جان محمد وایي دوی په ورځ کې د څو محدودو ساعتونو ان کله کله د دقیقو په حساب برېښنا لري
څو وخت کېږي چې ننګرهار ولایت کې د برق پرچاوي ډېره زیاته شوې ده او د ننګرهار ولایت باندې د پاکستان نه د مهاجرو هجوم هم ډیر زیات دی غریبی غربت بیچارهګي بیکاری هم زیاته ده مردم ډیر غریب دي د دوی ټول مشکلات د ژوند هغه په برق باندې ده ولی دلته برق ډیر کم ده په ورځ کې دوه ساعته یا یو ساعت حتی یا لس دقیقې راشي نو نه پوهیږو چې د پارچاوی علت څه ده.
د کابل اوسیدونکی احمد هم ورته شکایت لري او وایي دوی هره ورځ سمه او منظمه برېښنا نه لري.
امیچان وخت میشه که برق خیلی پرچاوی زیاد داره.
برېښنا پرچاوی زیاته شوی هر ورځ دی او ساعت لپاره راځي او هغه هم منظم نه وي. د دې سیمې د خلکو ستونزې ډېرې دي ځکه زموږ ټول کارونه په برېښنا پورې اړه لري. موږ غواړو چې دا ستونزه هواره شي.
کورای مردم د می برق وابستګي داره.
د کابل یو بل اوسیدونکی طارق چې د بوټانو یو وړه کارخونه لري وای چې نه کور او نه هم خپلې کارخونې ته منظمه برېښنا لري. هغه ازادي راډیو ته وویل
مشکلات برق دایمی یک مو بیس روز میخیزد.
پا دی ایو میاشتا و شل ورزو که ده برخنا ستونزه دوم رزیتا شوی چه هر ورز لدری چخه تر چلو رو ساتونو پوری برخنا لرو او بس. موگ پا دی برخه که لگن و ستونزه سرمخیو. حکومت باید ور تا پا مخری. پا زنگری توگه ده تولیدی فابریکو لپارا چه ده سهر لاتو بجو چخه ده مصبخین تر چلو رو بجو باید برخنا ولری.
موږ د خلکو یادې اندېښنې او ستونزې د طالبان حکومت تر واک لاندې د برېښنا شرکت له ویان حکمت الله میوندي سره شریکې کړې خو هغه د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. خو یاد شرکت د دوشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼې کې لیکلي چې له ازبکستان څخه وارداتي برېښنا په هغه هېواد کې د برېښنا د تاسیساتو له اساسي ترمیم وروسته بېرته خپل عادي حالت ته راګرځېدلې ده. برېښنا شرکت زیاته کړې د خلم او خنجان سبسټیشنونه او همدارنګه د بلخ، سمنګان، بغلان، پروان، کاپیسا، پنجشیر، کابل، ننګرهار، لغمان، غزنی، میدان وردګو، لوګر، پکتیا او خوست ولایتونو د برېښنا بهیر هم بیرته عادي حالت ته راګرځېدلې دي. دغه شرکت د یک شنبه په ورځ خبر ورکړی و چې د ازبکستان د برېښنا د تاسیساتو د اساسي ترمیم له امله به افغانستان ته د دغه هېواد وارداتي برېښنا 50% کمه شي. برېښنا شرکت دغه شان زیاته کړې وه چې له دغه هېواد څخه د وارداتي برېښنا د اندازې د کمیدو له امله به د هېواد 11 ولایتونه او صنعتي پارکونه د برېښنا له پرچاوي سره مخ شي. د برېښنا د پرچاوي ډېرېدل یو له هغو ستونزو څخه ده چې له څو کلونو راهیسې دوام لري او خلک ترې ډېر ځله سر ډکوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سر مفتش دفتر یا سیګر سږ کال په خپل یوه راپور کې ویلي چې افغانستان د خپلې اړتیا 80% برېښنا له ګاونډیو هېوادونو واردوي.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
د هلمند ولایت د مساکرات ولسوالۍ څخه د کوینجک د سیمې د پیشتزوی د سیمې څخه خبره درسره کوم. د حضرت محمد په نامه باندې موږ دا غوښتنه ده چې دغه د مساکرات ولسوالۍ د بند پروژه څو واره راغلې ده، څو واره لاستیک شوې ده، زموږ خلک سړي سوي تر کابله کړلې، تر ولایته کړلې دي، خو هېڅ ږغ یې تر اوسه یوې خواته نه دی رسېدلی. نو دغه ځواني د امارت زموږ سره وکړي، د حکومت زموږ سره دغه ځواني وکړي، د دولت سره چې وروره موږ ته دغه د بند وتړي، موږ د چشنګ په اوبو پسې آریان کړلي، د مساکله به تبا تبا سي لکه هغه ورشنابه چې کنډوالې دي، د مساکله به هم دغه سي د نو اوبو د لاسه څه. او بله دوهمه غوښتنه مو دغه د وروره چې دغه د مساکله سترګریشه پسې دغه ډمبر موږ ته جوړ سي.
السلام علیکم، زه محمود الله د کونړ ولایت غازی آباد ولسوالۍ څخه دا پیغام پریږدم چې د کونړ ولایت غازی آباد ولسوالۍ او ناړۍ د نورستان کامدیش برګی مټال ته چې کوم سړک د کونړ مرکز څخه راغلی دی، د اسمار د ساحې څخه پورته د غازی آباد په ساحه کې خامه دی. نو چونکې دغه سړک ډیر خراب دی، کنډو کپرې دی او 15 ولسوالیو خلک پرې تګ راتګ کوي، د سختو مشکلاتو سره مخ دي. نو د حکومتي چوراکو څخه زموږ هیله دا ده چې دغه سړک په بنیادي او اساسي شکل باندې موږ ته جوړ کړي، ترڅو د مشکلاتو او دغه ستونزو څخه موږ خلاص شو. نو مهرباني به مو کو پیغام مو نشر کړئ. وسلام.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو ټولو کارمندانو ته. پاکستان نظر تدامی سچ پریدم دلته په دې بټی کې دغه زمنګ کم افغانان رونه چې دی زمنګ منګ پخپل هم دغه د بټی کار کو، خو زه تر دې دغه شته د افغانان رونه چې غو ډیر زیات مجبور دي د بټی کې پراته دي، او دلته په لکاو لکاو روپی دي د بټی والا د ټیکادارانو به چارګان ډیر د مشکل سره مخ دي، بهر هم نشي وته، نو دا اوس تاسو له میسج پریدم اوس د پولیس یو گاډی راغ او دغه بټی لره داخل شو. دا بیچاره ګان ډیر د تکلیف سره مخ دي کوم اسناد نه لري. نو کده یو سیستم برابرېږي د افغانانو د پاره لپاره طریقې کې د حکومت د لارې کدل ته مثال خبرې د افغانستان کوم نمائنده د دوی دغه مشکل خلک کی دوی باندې دلته ډیر زیات پیسې دي د مجبورۍ شپې سبا کوي او د سی خلک بګشته چې هغه کو وطن لزین او غدلارې کریم ورسره نشته.